The Mini Pegam.
نوی امید
زما خوږو ملګرو مستاسو د پاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې نوی امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوږو نه اورو؟ داسې کېدای شي. څه
سلیم خان ورورا، ولې تا ته ښځې سخ کاری؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خپه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
موږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس موږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم ملګرو، تاسو چرته پسوالیان داس کی چاته دعا سلام پیش کړی دی؟ یعنی هغه چاته چا سره چې تاسو خبرې کوي. نو السلام علیکم، زما د طرف نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. تاسو څنګه یې؟ ستاسو کورنۍ څنګه ده؟ ستاسو ماشومان څنګه دي؟ ستاسو مور پلار څنګه دي؟ او ستاسو سخر خواخی څنګه دي؟ امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړیئ او زمونږ دا پروګرام به اورئ. کله چې مونږ چا سره خبرې کوو او زمونږ خبره څوک په غور سره نه اوري، نو بیا وته مونږ مجبورن ها خبره دوباره وکړو. لکه څنګه چې ما تاسو سره وکړل، ما کتل چې تاسو زما آواز اورئ او که نه. خو ولې تاسو ډیر په غور سره دا پروګرام اورئ؟ او نن به په دې پروګرام کې مونږ د اورېدلو په حق لباندې نورې خبرې اترې اورو.
ملګرو، زه تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی ویم. مونږ ډیر زیات خوشحاله یو چې نن تاسو بیا زمونږ دا پروګرام اورئ.
نن به مونږ د اورېدلو په مسله باندې خبرې اترې کوو.
سملی کې تاسو وی؟
ما وی چې نن به مونږ د اورېدلو په مسله باندې خبرې اترې کوو. نن به مونږ د غوږونو او د هغه سیزونو په باره کې خبرې اترې کوو د کومو په وجه باندې چې مونږ ته په اورېدلو کې مسلې پیدا کیږي. او دې سره سره به مونږ د دې په حق لبانې مورو چې دا څومره ضروری خبره ده چې نور خلک زمونږ ښې خبرې واوري.
نو ملګرو، تاسو مونږ سره اوسئ او چرته مزئ. مونږ به ډیر زر د ستاسو خوا ته واپس راشو.
زمونږ اورېدل ډیر زیات ضروری دي د خدای پاک د دې توفیق په وسیله باندې. مونږ د مرغو ښایسته آوازونه اورو او د موسیقۍ نه مزه اخلو. په ریډیو باندې د خدای پاک حمد او ثنا اورو او ډیره مزه ترې اخلو. او د دې نه علاوه چې د خطرې څخه خبر وي، نو مونږ هغه هم اورېدی شو.
په هر حال ډیرې مسلې پیدا کیږي چې د هغې په وجه زموږ غوږونو ته نقصان رسي. نو مونږ له په داسې وخت کې سکول پکار دي، نو د دې په باره کې به اوس مونږ د امینې نه اورو. نو تاسو تیار یئ چې د امینې نه یو څو خبرې واورو؟ امینې، مونږ تاته په دې پروګرام کې هرکلی وایو. امید لرو چې زموږ د اورېدونکو وا د ستاسو نننۍ خبرې ډېرې خوښې شي.
په تیر شوي پروګرام کې مونږ د غوږونو په باره کې خبرې اترې کړې وې او مونږ اورېدلی وو چې زموږ د غوږونو درې حصې دي. یوه بارنۍ حصه ده کومه چې مونږ لیدلی شو، او دا د غوږ پردې سره لګېدلې وي، او د غوږ منځنۍ حصه د غوږ پردې نه شاته وي، او په دې کې درې واړه هډوکي وي کوم چې آواز زموږ دننه غوږ ته بوتلو کې مدد کوي. نن به مونږ د غوږ د دننه حصه په باره کې خبرې کوو. زموږ د غوږ دننه حصه په دریو سرو باندې مشتمله ده، او کله چې مونږ سر خوځو یا بدن خوځو، نو دا په آواز برقرار ساتلو کې زموږ مدد کوي. د دې نه علاوه د غوږ په دننه حصه کې یو بل نالی شان هم وي چې هغه د مایع نه ډکوي. نو مونږ څنګه اورو؟ آواز زموږ د غوږ بارنۍ حصې سره ولګي، او د دې په وجه زموږ د غوږ پرده په حرکت کې شي، یعنی پرپیدو شي، او د غوږ منځنۍ حصه هغه آواز له نور طاقت ورکی، او هغه رپیدل د غوږ دننه حصې ته ولیږي، او بیا غره پیدل یعنی آواز زمون مضغوطه ورسی او حل تکی د دې پیژنګلو وشي. د هر یو آواز مختلف قسم را پیدل وی، نو په دې وجہ زمون مازغا د خلکو په آوازونو کې فرق بیانولی شي، د مرغو په آوازونو کې فرق بیانولی شي، او په نورو مختلفو آوازونو کې فرق بیانولی شي. لکه څنګه چې تاسو وینئ چې زمون غوږونه د دوو مقصدونو لپاره دي، دا په اوریدو کې زمون مدد کوي او مونږ متوازن ساتي. زمون غوږونه ډیر زبردستي ولی داسې نه ده، خو بعضې وخت څه مسله را پېښه شي او بیا مونږ د هغې په وجه کاڼه شو. د کڼېدو ډېرې وجې دي چې پکې د عمر زیاتېدل، د غوږونو انفیکشن، ډېر زیات شور، د غوږ بیماری، د سر گزار وغیرہ شامل دي. که تاسو ته معلومه شي چې تاسو کڼېږئ، نو بیا تاسو له څه کول پکار دي؟ د ټولو نه ښه کار دا دی چې تاسو ډاکټر له لاړ شئ. نو تاسو صرف د غوږونو ډاکټر له لاړ شئ. نور هم ډاکټران شته چې د غوږونو پوزې او مری علاج کوي، خو تاسو صرف د غوږونو ډاکټر له لاړ شئ. دا ټول ډاکټران ستاسو د غوږونو معاینه کولی شي او معلومولی شي چې تاسو ته په اوریدلو کې ولې مسله ده او د دې وجه څه ده. په دې مسلو کې یو مسله دا ده چې هر وخت زموږ په غوږونو کې آواز راتمبیږي او دا د زیات شور یا انفیکشن، زخم یا د ډیری مالګې یا کافی یا د دوایانو د اثر په وجه هم کیدی شي. نو په داسې حالت کې پکار دی چې ډاکټر لاړ شو او دوایی شروع کو. او یا بله مسله د سر کمزوري ده، او دا مسله د غوږ دننی حصے په وجه باندې پیدا کیږي. دا په هغه ځای کې پیدا کیږي چرته چې وینه مضغوط زی. نو د دې لپاره پکار دی چې ډاکټر لاړ شي. بعضی مسلې داسې وي چې د هغې علاج ډېر اسان وي، خو بعضې ډېرې سنجیده مسلې وي. نو موږ د خپلو غوږونو د دننی حصے د حفاظت لپاره څه کولی شو او دا څنګه د نقصان نه بچ کولی شو؟ د غوږونو دننی حصے ته عام طور باندې دوه غټې وجو سره نقصان رسی. انفیکشن یا د څه حادثې په وجه. که په غوږ کې انفیکشن وي، نو پکار دی د ډاکټر نه دی د دې لپاره علاج وکړو او غوږ د زیات نقصان کېدو نه بچ کو او د حادثو نه ځان بچ وساتو، یعنی د خپل سر ډېر حفاظت وکړو. کم ماشومان چې موټر سایکل چلوي، نو هغوی له هیلمټ اچول پکار دي، او د وړو ماشومانو خیال ساتل پکار دي چې څومره هم ممکنه وي، نو هغوی دي د راغورځېدلو نه بچ وساتو. کله چې تاسو په میز یا بل سیز باندې ودرېږئ، نو په دې دوران کې هم ډېر احتیاط کول پکار دي. خپلو بچو ته دا خودنه وکړئ چې یو بل وهل یا یو بل پکاڼو وشتل ډېر خطرناک کیدی شي. نو کله چې موږ د عقل نه کار اخلو، نو موږ د غوږونو د نقصان کېدو نه بچ کیدی شو. زموږ غوږونه د خدای پاک له طرف نه یو زبردست تحفه ده. نو راځئ چې د اوریدلو او د خپلو غوږونو دپاره د الله تعالی شکر ادا کړو. الله تعالی دې موږ له حکمت راکی چې د دې قیمتي تحفه حفاظت وکړو.
زما ملګرو، زه امید لرم چې تاسو به دې پروګرام نه ډیره مزه اخلئ او تاسو به دا مینې د خبرو نه هم ډیر څه زده کړئ. ما ته پته نشته دی چې تاسو د خپلې ژبې په باره کې څومره سوچ کوئ. ژبه یو داسې څیز نه دی چې اکثر د دې په هکله باندې خلک سوچو کی. کلم چې تاسو سخورئ او په ژبه باندې چکو لګوئ او دا زخمی شي، نو بیا کیدی شي چې تاسو د دې په باره کې سوچ وکئ. خو اکثر په عامو وختونو کې موږ د دې په هکله باندې سوچ نه کوو. خو یاد ساتئ، دا زموږ د بدن یو ډیر خاص اندام دی. ولې داسې نه ده ملګرو؟
او بالکل، د دې نه بغیر به موږ ته په خوړلو سکولو کې ډیره مسله ای، ځکه چې د ژبې نه بغیر موږ په خوله کې خوراک یو خوا بل خوا نشو اړولې او په صحیح طریقې سره نشو معده کولې او نه صحیح طریقې سره تېرولې شو. او بله خاص خبره دا چې د ژبې نه بغیر موږ خبرې هم نشو کولې.
هو، ما یو ځلې ما د ژبې په باره کې په یو کتاب کې لوستلی وو، نو زه د ژبې د اهمیت نه اله خبر شوم او په دې پوه شوم چې د خبرو کولو دپاره ژبه ډېره ضروري ده. که موږ په هره ژبه کې خبرې کوو، دا هیڅ مسله نه ده، خو ولې د ژبې نه بغیر موږ خبرې نشو کولی؟ کلام مقدس د ژبې په باره کې ډېر څه فرمایي. په زبور شریف کې یو ډېر زبردست سوال شوی دی. په دې کې لیکلي دي، آیا په تاسو کې څوک غواړي چې ښه او اوږد ژوند تیر کړي؟
زما ملګرو، زما په خیال خو موږ ټول داسې غواړو. ولې داسې نه ده سه؟ نو بیا پکار دی چې په خپلې ژبې باندې نظر وکئ، خپلې شونډې د دروغو ویلو نه بچو ساتئ،
زما ملګرو دا سمره ښه نصیحت دی. د متلونو په کتاب کې مونږ ته د دې په باره کې ویلی شوي دي. د متلونو د کتاب د لسم باب نورلسم او شلم آیات کې مونږ ګورو، هر کله چې خبرې ډیری نو هلته ګنام موجود دی، خو څوک چې خپله ژبه کابو ساتي هوښیار دی. د صادق ژبه خالص پنځر وي، خو د بدکار زړه بې اهمیته ای.
زما ملګرو وګورئ کنه، ژبه د زړه نه زیات اهمیت لري. تاسو چیرته دا خبره اوریدلې ده چې لخت او کاڼي خو زما ډوکي ماتی، خو بدې خبرې مال داسې تکلیف راکوي چې زما د تل دپاره ډوکي ماتی. د لختې زخم خو به ښه شي، خو د ژبې زخم هیڅکله نه رغیږي. زما پوره یقین دی که چېرې موږ خلکو ته بد نومونه اخلو او ورته سختې خبرې کوو، نو دا د جسمانی سزا نه سخته خبره ده. جسمانی زخم خو به روغ شي او هیر به شي، خو کم زخم چې د سختو خبرو په وجه میلاویږي نو هغه تر همیشه پورې قایم وي، او بعضې وخت خو دا قلم نه ختمیږي، بلکې زموږ په ژوند کې د ټول عمر دپاره دا زخم موجود وي.
ملګرو راځئ چې نورې خبرې دلته پرېږدو، او زه غواړم چې تاسو ته یو ورکوټې شان کې څه وکم. زما روی روا او ما هغه اسکول ته بوتلا او اسکول کې مې داخله کا. کله چې مونږ اسکول ته لاړو نو استاذې زما د روی رینه ته پوس کو، ستا د پلار څه نوم دی؟ نو هغې جواب ورکو داجی. نو استاذ ورته ووی چې آو دا خو ماته پته ده، خو په کور کې نور خلک هغه ته څه نوم اخلي؟ نو هغې ورته ووی چې زما پلار خو په کور کې د ټولو خوښ دی، نو هغه ماشومه په نور سم نه پیدا. خو دا ورته معلومه وه چې د هغې پلار ټولو سره مینه کوي، نو په دې وجه هغه د ټولو خوښ دی.
زما ملګرو، مونږ د دې وړې ماشومې د خبرو نه ډیر څه زده کولی شو. مونږ چیرته داسې کړي دي چې مونږ د خپلو خبرو په ذریعه باندې چا ته څه ښودنه کوو؟ آیا مونږ د خپلو خبرو او لفظونو په وجه باندې دا ښودنه کوو چې مونږ د خپلې کورنۍ سره مینه کوو؟ مونږ له په خپلو کورونو کې د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي، او مونږ ټول له پکار دي چې مونږ د خپله ژبه ډیر په احتیاط سره استعمال کوو.
اکثر مونږ وینو چې د ناشنا خلکو د پاره ښه جوړېدل خو ډیر آسان کار دی، خو خپلو رشتہ دارو او ملګرو ته د تکلیف نه ډک لفظونه او سخت خبرې کول خو نورم آسان کار دی. دا سمره عجیبه خبره ده.
زما ملګرو، دا به ډیره ښه خبره وي که چېرې مونږ خپلو خاوندانو ته او خپلو بچو ته دا ووایو، او دا فیصله وکړو چې یو بل ته به داسې خبرې نه کوو چې د هغې نه پې مونږ ته تکلیف میلو شي یا د خفګان سبب وګرځي. تاسو چیرته داسې خلک لیدلی دي چې هغې داسې کوي؟ او یا تاسو چیرته پخپله داسې کړی دي؟ داسې کول څومره خراب کار دی. دا هغه کس له تکلیف ورکوي د چا په باره کې چې مونږ خبرې کوو، او د هغه چا دپاره دا ډیره د شرم خبره ده څوک چې دا اوري.
زما ملګرو، کله چې یو کس تاسو ته سختې خبرې وکړي، نو کیدای شي چې په دې باندې نور خلک خپه شي او تاسو سره خفګان کې شریک شي، خو هغې په هغه کس باندې زیات افسوس کوي چا چې تاسو ته دا خبرې کړي. د دې دا مطلب نه دی چې کله مونږ د یو بل نه خفه شو نو بیا چې څه زموږ خوښۍ هغه د یو بل ته ووایو. نه، داسې بالکل نه کول پکار. کمې خبرې چې په غوسه کې وکړې شي، نو دا صرف تکلیف ورکوونکی نه، بلکې دا د شرمندګۍ سبب ګرځي.
هما تا ته پته ده چې بعضې خلک خو اکثر دا خبره کوي چې سم په زړه وي نو هغه ووایي، او بیا چې هر څه کیږي نو ځان پېنه غرضه کوي او دا هر څه هیر کوي. زما ملګرو، کیدای شي داسې کولو سره تاسو ته په هغه وخت کې لږ مدد میلو شي، خو د هغه بل کس په باره کې هم څه خیال دی چاته چې تاسو دا خبرې کوئ؟
کلام مقدس چې د متلونو د کتاب په دولسم باب او اتلسم آیات کې سفرمایي، نو زه دې خبرو سره بالکل اتفاق کوم. په دې کې لیکلي دي، د بې پروايي خبرې د تورې په شان غسول کوي، خدا کلمن جبا پر هرونو ته شفا ورکوي.
ملګرو، تاسو چې کله یو ځل خبره وکړي نو بیا هغه تاسو هیڅکله واپس نه شئ اغستی. تاسو له دې دپاره معافي خو غوښتی شئ، بخښنه هم غوښتی شئ، او شرمنده کیدیم شئ، خو ولې دا خبره تاسو هیڅکله واپس نه شئ اغستی؟ خو ملګرو، فکر مه کوئ، بعضې وخت ما سره همداسې کیږي. پرون ما د خپل خاوند نه معافي وغوښته، ځکه چې ما هغه ته کومه خبره وکړه په هغې باندې ما بالکل سوچ نه کړې، او هغه پې زمانه خفه شو. او واکی چې زما دا خبرې سم مقصدم نو نو دا د بے پروايي خبرې دي. خو خو ما تا ته پته ده چې په دې اکله کې زما خاوند ډیر ښه سړی دی، هغه اول سوچ کوي او بیا خبره کوي.
نو ملګرو، تاسو یو داسې ژبه غواړئ چې لکه د تورې په شان غسول کوي، یا که تاسو داسې ژبه غواړئ چې پر خرونو له شفا ورکوي؟ تاسو چې کله یو کس ته نرمې خبرې کوئ نو تاسو ته په خپله فرق ښکاره شي. زمونږ خبرې ډیرې طاقتورې دي، ولې داسې نه ده؟
او بالکل هما، ستا خبره صحیح ده. خو د مزې خبره دا ده چې کله مونږ نورو خلکو ته سختې خبرې کوو او هغوی له تکلیف ورکوو، نو دا په حقیقت کې مونږ خپل ځان لم تکلیف ورکوو. راځئ چې د متلونو د کتاب دیارلسم باب او درېم آیات نه دا خبرې وورو: څوک چې خپله ژبه په کابو کې ساتي نو هغه خپل ژوند بچ کوي، خو څوک چې نه ساتي نو هغه به تباه شي.
ملکی، مونږ خو اکثر د هغه خبرو په باره کې سوچ او فکر کوو کمې چې زموږ په کورونو کې زموږ د لویو کسانو تر منځ راځي، خو کمې خبرې چې مونږ ماشومانو ته کوو نو د هغې په حکلم څه خیال دی؟ آیا مونږ د هغې ښه تربیت کوو یا د تباهۍ طرف ته بوزو؟ بعضې ماشومان خوړو وده نه کوي او خپل ځان هر وخت ناکامه محسوسوي، او هغوی دا سوچ کوي چې هغوی هیڅ کلم د ژوند د حالاتو مقابله نشي کولی. چې هغوی لویم شي هغوی بیا خپل ځان ښه نه محسوسوي.
نو ملګرو، راځئ چې لږ سوچ وکړو چې مونږ د خپلو خبرو او لفظونو په وسیله د خپلو بچو دپاره څنګه مثال او نمونه جوړیږو. په خپلو کورونو کې مونږ د خپلو بچو دپاره یو ډیر ښه مثال جوړېدای شو. که چیرې مونږ خپلو ماشومانو ته سختې او د تکلیف نه ډکې خبرې کوو، نو بیا چې کله هغه لوی شي نو هغه به هم داسې کوي.
زما خو د متلونو د کتاب نصیحت ډیر زیات خوښ دی. زه تاسو ته د متلونو د کتاب څوارلسم باب نه یو بل آیات ویم: هوښیاره ښځه خپل کور آبادی، خو کمکله ښځه په خپلو لاسونو ورانی.
زما ملګرو، دا خبره خو مونږه داسې هم کولی شو چې هوښیار انسان خپل کور آبادی، خو کمکل انسان خپل کور کې د خبرو په وسیله باندې خفګان او تکلیف پیدا کوي. نو اوس سوال دا پیدا کیږي چې مونږ به څنګه هوښیار جوړیږو؟ دا خو ډیره ګرانه خبره ده چې هر وخت دې مونږ هوښیار یو، ولې داسې نه ده؟ سه
بالکل ملکی، ستا خبره ټیک ده، خو خدای پاک مهیره وا. صرف او صرف د الله تعالی په مدد سره مونږ هوښیار جوړېدای شو. نو ملګرو، په را روان پروګرام کې به مونږ د خدای پاک د خبرو او د هغه د خبرو د طاقت په باره کې اورو. نو راځئ چې د خدای پاک نه دوا وغواړو چې مونږ په خپلو کورونو کې د هوښیارتیا لفظونه استعمال کړو.
ای د ځمکې او د اسمان خالقه، مونږ ستا د کلام د پاره ستا شکر کوو، کوم چې د حکمت نه ډک دی. ته زموږ مرسته وکړه چې ستا د کلام نه زده کړه وکړو. زموږ مدد وکړه چې خپله ژبه په کابو کې وساتو او په دې باندې چا له تکلیف ورنه کړو او نه دا د چا د غسول سبب وګرځي. خدای پاکه زموږ مرسته وکړه چې زموږ خبرې د نورو خلکو دپاره خوږې او د هغوی د پرخرونو دپاره د شفا سبب وګرځي. دا ټولې دعا ستا په پاک نوم کې غواړم. آمین،
آمین. زما ملګرو، تاسو نن د غوږونو او د ژبې په باره کې خبرې واورېدې. بعضې وخت زمونږ ژبه زمونږ په اورېدلو کې خنډ جوړېږي. کله چې مونږ ډېرې زیاتې خبرې کوو نو بیا مونږ نه اورو. او حقیقت خدا دی چې بعضې وخت مونږ ټول صرف خپل آواز خوښوو او بل کس له اجازت نه ورکوو چې دا هغه خبرې واورو. اورېدل یو ډېره لویه تحفه ده او پکار دی چې مونږ د نورو خلکو خبرې واورو.
زما ملګرو، راځئ چې اوس د پروګرام په اخیر کې د سلیم خان ورور نه یو څو خبرې اترې واورو. امید لرم چې دینه به تاسو ته ډېره حوصله مېلو شي او دا به ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شي.
زما ملګرو، نن خو مونږ په دې پروګرام کې ډېرې ښکلې خبرې اترې واورېدې او د دې نه ماته ډېره فایده حاصله شوه. او نن یو ډېر خاص حقیقت ماته څرګند شو. زه د اورېدلو په ځای باندې ډېرې زیاتې خبرې کوم. ما ته داسې ښکاري چې زما مشورې، زما تجربې او زما حکمت هم هاغه سدي د کوم چې زما ملګرو ته ضرورت دی، د کوم چې زما رشتہ دارانو ته ضرورت دی. اکثر زه د نورو خلکو خبرې نیمګړې پرېدم او دا سوچ کوم چې زما مشورې به هغه ټولې مسئلې حل کړي که هغه هر څه وي. او رښتیا خو دا دی چې کله زه خبرې کوم نو خپل ځان ډېر ښه محسوسوم. خو زما ملګرو، نن چې کله ما کلام مقدس لوسته نو په دې کې ما د خدای پاک حکم ومونته چې په کې لیکلي وو چې دا مه هیروئ چې ستاسو دپاره دا ښه ده چې واورئ او لږې خبرې وکئ او غوسه نه شئ. اول خو ما غوښتل چې په دې باندې ځان ناغرضه کړم، خو دې لفظونو زما مجرم زړه بې ارامه کړ. نو ما په کلام مقدس کې د دې خبرو نه خطا وکړه. نو اے مالک خدایا، اوس زما مدد وکړه چې زه په دې عمل وکم، او دا خبرې هر وخت ما ته رایادوه چې اورېدل یو ښه اصول دی او د دې دپاره یو قیمت ورکول پکار دی، او هغه قیمت دا دی چې زه خپله ژبه په کابو کې وساتم او د اورېدلو دپاره خپل غوږونه تیار کړم. زما ملګرو، زما یقین دی چې تاسو به زما په دې خبرو باندې پوه شوي یئ. زه اکثر هم داسې کوم، زه اورم کم او خبرې زیاتې کوم، او زه بعضې وخت د نورو خلکو خبرې نیمګړې پرېږدم او خپله خبره شروع کوم. ماته معلومه ده چې ماته د اصولو ضرورت دی چې زه خپله خوله بند وساتم، خپله ژبه په کابو کې وساتم او اورېدل زده کړم. زما ملګرو، کله چې موږ صرف د خبرو کولو کوشش کوو نو بیا ډېرې خبرې داسې چې موږ یې وونرو. ملګرو، یاد ساتئ، خدای پاک موږ لا د اورېدلو دپاره دوه غوږونه راکړي دي، او د خبرو کولو دپاره صرف یوه خوله یعنی یوه ژبه راکړې ده. نو پکار دی چې موږ یو ځل خبره کوو او دوه ځله اورو. نو امید لرم چې د دې خبرو نه به تاسو ته ډېره فایده ملو شوي او تاسو به ترې ډېر څه زده کړي.
زما ملګرو، راځئ چې دې خبرې ته سوچ او فکر وکړو چې مالی خدای زمونږ څه غواړي او هغه موږ ته څه ویل غواړي. راځئ چې د نورو خبرو ته هم توجه وکړو چې هغوی موږ ته څه ویل غواړي، او په دې طریقه باندې موږ خلکو ته ښودلی شو چې موږ د هغوی خیال ساتو. په کار دي چې موږ نورو خلکو له وخت ورکو او د هغوی خبرې واورو.
زما وروڼو او خویندو، موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې تاسو نن زموږ دا پروګرام واورېدو. نو تاسو پر روانه هفته کې زموږ د پروګرام اورېدلو دپاره خپل غوږونه تیار ساتئ، او خپل ملګرو او رشتہ دارانو ته هم زموږ د پروګرام د اورېدلو دپاره ووایئ. او که چېرې د هغوی په کور کې ریډیو نه وي او تاسو کمې خبرې اورئ، نو دا خبرې هغې ته خامخا کوئ. دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ تاسو سره دا لږ وخت یو ځای تیر کړو.
نو تر را روانې هفتې پورې موږ تاسو نه اجازت غواړو، او تاسو ټول د هغه لوی مالک خالق لاس ته سپارو. خدای پاک دې تاسو ټول له برکتونو درکړي، او د هر آفت هر مصیبت نه خدای په امن کې وساته. د خپل ځان، د خپلو بچو او د خپلو خپلوانو خیال ساتئ.
نو موږ له اجازت راکئ او تاسو د ښکلې شان سندره واورئ. زما امید دی دا به ستاسو ډیره خوښه شي. د الله په امان.
د الله په امان.
کوئی اور اب زما پنا دا رب میں قوت اور اب زما پنا دا چی غر پریوزی سمندر مختر سادا چی غر پریوزی سمندر مختر سادا حاضر ہمیشہ دا تو مصیبت کے حاضر رب ہمیشہ دا
زما ملګرو زما یقین دی چې تاسو به دا پروګرام ډیر زیات خوښ شوی او مونږ دا خواهش لرو چې تاسو مونږ سره رابطه وکړئ ستاسو په زړونو کې څه هم سوال وي تاسو مونږ ته ووایئ مونږ به تاسو له داغې جواب درکو ځکه چې سوال جواب سره به خبرې اترې نورې مخکې شي او زموږ ملګرتیا به نوره مضبوطه شي نو زموږ د ټلیفون نمبر ولیکئ 00015943 00 زما خیال دی چې ما دا نمبر ډیر زر ضروري زب یو ځل بیا ویم 00015943001 00 او دین علاوه کچره تاسو سره د انټرنیټ سہولت وی نو دا ډیره ښه خبره ده او که سہولت نوی نو زب تاسو ته ویم چې تاسو چرته نت کیفې ته لاړ شئ او خامخا زموږ د ویب سایټ وګورئ او موږ ته ایمیل هم راولېږئ د سره زموږ ډیره حوصله افزای کیږي او دا یاد ساتئ تاسو خپل روحاني ودې لپاره موږ نه هر قسمه تپوس کولای شئ دا به زموږ لپاره د خوشحالۍ خبرې چې موږ تاسو له جواب درکو نو اوس زموږ د ویب سایټ پته ځان سره ولیکئ زبرورو دا ویم www.pashtoradio.org او هم دغه شان زموږ د ایمیل په تزان سره اولی کوي په کومه چې تاسو موږ ته سخت را لګلې شي یا سوال کولې شي info@pashtoradio.org